دا مشال رادیو دا ستړي مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی. دا مشال رادیو د نن ورځې اخیری خبري غړې کې زه ګل آیاز او فرخند اسد درته هر کله وای په روانه غړې کې د قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننی تبصری او ځانګړي رپورټونه تر خبرو خلومړي بار بار کو فرخند اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو ساتکې نن د اسلام آباد په شمول په یو شمېر خارونو کې خبريالان د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېره 6202 ته رسیدلې ده او افغان چارواکي وایي په تخار ولایت کې په هوایي برید کې 12 ماشومان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل نن د اسلام آباد په ګډون د هیواد بیلابیلو خارونو کې د پاکستان فدرل یونین آف جرنالیسټ په غږ مظاهره کیږي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی نن مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو او میډیا کارکوونکو په جبري توګه د برطرفۍ د تنخواګانو نه ورکولو، د تنخواګانو پر کمولو، پر میډیا غیر اعلانیه سنسرشپ، پر رسنیو بندیزونو او د پنجاب حکومت لخوا د میډیا پالیسۍ پر ضد مظاهره کوي. خبریالان دا هم وایي په دا وروستیو کې د پاکستان سرکاري رادیو ټلویزیون نه ګڼ شمېر کارکوونکي له کارونو لرې کړل شوي دي. د پاکستان وفاقي حکومت د خبريالانو د نن ورځې د احتجاج او د دوی د غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په وار وار پر میډیا د بندیزونو خبره رد کړې ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې د اکتوبر تر 28 له کورونا وایرس د مړو شمېر 6202 ته رسیدلې ده. ویبپاڼې تر مخه په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6 نوي کیسونه رپورټ شوي دي او لس کسان ترې مړه شوي دي. په هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمېر سباندې 3,25,000 ته لوړ شوی. له دې ناروغۍ سباندې 3,09,000 کسان رغېدلي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 28 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د پاکستان ویزو ترلاسه کولو پر وخت په ټیلماټل کې د خلکو پر مړینه سخت خپه شوی او د متاثرو کورنیو سره خپله خواخوږي شریکه کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي دي چې په کابل کې بعد دوی سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کونسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانیستې وي. په کابل کې د پاکستان سفارت د اکتوبر پر 28 په یو خبر پاڼه کې د جلال آباد د پیښې له متاثرو کورنیو سره خواخوږي هم ښودلې او پر پیښې خپل خفګان شریک کړی دی. په جلال آباد کې پرون د فوټبال په لوبغاړي کې په زرګونه کسان د پاکستان د ویزو د نوم لیکلو لپاره راغون شي وو چې د ګڼې ګڼې له امله د 11 ښځو په ګډون 15 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. افغان چارواکي وایي چې د تخار ولایت د مرکز تالکان ښار ته نږدې په یو هوایي برید کې 12 ماشومان وژل شوي او ګڼ نور ملکي وګړي ژوبل شوي دي. راپورونه وایي دغه هوایي برید د اکتوبر پر 28 د تخار د مرکز نه 15 کیلومتره لرې په بهارک ولسوالۍ کې پر یو جومات شوی دی. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري پیښه تاییدوي او وایي چې دا برید پرون ماسپښین 3 بجې شوی. نوموړي ویلي په دې هوایي برید کې 12 ماشومان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د هم ویل چې بم د جومات پر انګړن لګیدلې دي. بلخوا تلو ټلویزیون د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دغه هوایی برید پر یوې مدرسه شوې دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر مخالفو انتخاباتي غونډو کې یو بل ته سختې خبرې کړې دي. اوباما په لومړي ځل د خپل پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن لپاره په یو انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ او پر ولسمشر ټرمپ یې سخت تنقید وکړ. د اکتوبر پر 28 په فیلاډلفیا کې خلکو ته په خپله وینا کې اوباما د کورونا وایرس د وبایي صورتحال پر کنټرولولو، خراب اقتصادي حالت او د صحت پالیسیو پر سر په ولسمشر ټرمپ تنقید وکړ. پخوانی ولسمشر اوباما دا هم ویل چې ولسمشر ټرمپ د خپل کار جدي اخیستو صلاحیت نه لري. بلخوا د شمالي کیرولاینا په ګاستونیا کې ولسمشر ټرمپ پر اوباما پسې خبرې وکړې او دوی ویل چې نوموړي د 2016 کال د انتخاباتو د نتیجو په اړه وړاندوینه غلطه کړې وه. او بل خبر دا چې نن د بلجیم په پلاسمینه برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو عسکرو پر موجودګۍ هم خبرې کیږي. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال اړینه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کړل. قدم او درکو کچر را سره تاسو د دې غړې ترپای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په پاکستان کې د خبرانو ټولنو د خپل حقوقو لپاره احتجاج کوي. په جنوبي ولسوالۍ کې د معلومه وسلوالو دوه انجینران تښتولې دي. په کامی اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد احتجاج لا نور تون کړي. سیاسي چارو شنن کې د تڅنګ ګوري
دی وخت په پاکستان کې اوورال چونکه په سیاسي ماحول کې یو تنوع دی، یو تاوتریخوالی موجود دی. او دوی ته دې خبرې هم پته ده چې حکومت ډېر څه داسې کول غواړي خو هغه دې وخت نشي کولی.
دا پیښور دکاندارانو د حکومت لخوا نوې نرخنامه رد کړې او وایي دا ورته د منلو وړ نه ده. په سواد کې د کار کروندې پوهان وایي په مالکن ډیویژن کې د زیتون پیداوار ډېری مواقع موجود دي خو زمیداران ورته پام نه کوي.
دا به زمونږ د ملک په اکانومي باندې یو ډېر ښه اثر پرې باسي. پیور تیل میلاو شي، د خوراک مونږ له به اچار میلاو شي، دا به دومره ډېر شي چې دا به بیا مونږ ایکسپورټ کوو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو درخبرو له مشال اړیو سره اوسئ. دا مشال اړیو کډمن ودونکو د نن ورځې اخري خبرې غړې ته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې نن په پاکستان کې د خبريالانو ټولنې د خپل حقوقو لپاره احتجاج کوي. د احتجاج د پاکستان په وخت ماسپخین 3 بجې شروع شوه. په اسلام آباد کې د مشال اړیو خبريال او همکار طاهر خان صاحب را سره ټلیفون په کرخه. طاهر خان صاحب ستړي مشي
ډیره مهرباني ستاسو، شکریہ.
طاهر خان صاحب لومړی سر کې راته دا وایي چې د پاکستان فیډرل یونین آف جنرلز په غږ باندې په نن ټول ملک کې د احتجاج غږ شبې وو، نو تاسو سره تفصیلات په اسلام آباد کې.
اسلام آباد کې هم د دغه کوم احتجاج ورځ د اسلام آباد کې چې کوم نېشنل پریس کلب دی د هغه مخې ته بیا دلته کوم لکه تاسو څنګه یاد کړئ چې د فیډرل یونین جرنالیست دغه چې کوم بیا اسلام آباد شاخته آر یو جی ورته وي راول پینی اسلام آباد یونین جرنالیست دغه لخوا مظاهره شوې ده. او د دغه مظاهره بنیادی چې کوم التوینا وشوې تقریرونه وشول، نو پاره کې یو خو په پاکستان کې چې کوم دا په میډیا باندې دیو ته سرسرشپ وي دا بندیزونه دي دغه غندنه او مذمت وشو. دویم اوس دا یو مشکل دی چې د ادارونه د صحافتي ادارونه کسان وستل کیږي بغیر د نوټس نه داغه مذمت شو. او دوه ورځې وړاندې د ریډیو پاکستان نه شاوخوا 200 کسان هغه په یو امر یو حکم باندې وستل شول او په هغه کې اکثره چې کوم نیوز سره خبرونو سره تعلق لري هغه خلکو نو یو پکې ردی مزمت شو. بیا د نور چې کوم ټلویزیون چینلونه دي هغه نه هم خلک اکثر وباسره کیږي. دریم بل مسله چې دا غواړم په پاکستان کې غوښته د صحافیانو تنخواه مسله ده چې اکثر ادارو تنخواګانې په وخت باندې نوي صحافیان ډېر د مشکل سره مخامخ دي. بیا یو ټلویزیون بر شوی دی 24 پنامه باندې ټلویزیون دا کې هم مزمت شو. نو د صحافت کوم په پاکستان کې اوس موجوده مشکلات عمومي دغه خلاف د احتجاج ورځ وه، نه صرف اسلام آباد کې بلکې په نورو ښارونو کې هم مظاهره جوړه شوې دي.
طاهر خان صاحب، حکومت یا د اطلاعاتو وزارت د دې د غوښتنو په اړه خو څه نه دی ویلي تر اوسه پورې؟
هیڅ نه دی ویلي. نن چې کوم احتجاج دی او اوس هم موجوده حکومت نه جرنالستان صحافیان د میډیا ادارو کې کارکونکي هغه ډېر زیات خفه دي چې د دوی د مسلو ته جدا نه ویني او خاص کر د پی ټی آی په حکومت کې مشکلات د صحافیانو د صحافتي ادارو هغه ډېر زیات شوي دي. یو خدای ذکر مات ځنې شان وکړه دلته کوم آزاد خبری ایجنسی دي هغه ته د پارلیمنت لخوا هر کال ګرانټ منظوريږي. دوه کال وشو چې حکومت د منظورې باوجود د پارلیمان او دا د کلونو کلونو راهیسې دا یو روایت په پاکستان کې چې دا ګرانټس منظور شي او دا لکه غیر ورکول کیږي، لیکن د حکومت د منظورې نه باوجود نو د حکومت لخوا په دې اړه باندې بالکل سره د عمل نشتا. او لکه دې سره سره لکه څنګه چې دا غیر د عمل نه د صحافیانو مطالبو ته جواب مثبت نه وي، نو دې سره نور هم هغه د صحافیانو مشکلات مخ په زیاتېدو دي.
صحیح. طاهر خان صاحب، ډېره زیاته مننه د تفصیلاتو نه. کله موږ وګورو له اسلام آباد د مشال اړیو خبریال طاهر خان صاحب وو چې په پاکستان کې د خبریالانو د مختلفو بیلابیلو ټولنو د احتجاج او د دې د غوښتنو په اړه را سره تفصیلات شریکول. خدای هم ویل چې حکومت تر اوسه پورې د صحافیانو د خبریالانو د غوښتنو په اړه سندې ویلي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال رادیو تاسو غواګي کلمو په خبر په خپله کې وکیلانو د خپل غوښتنو لپاره د اکتوبر 18 تر 23 پورې کاربندیس اکړي. په دې موده کې وکیلانو خپل غوښتنې حکومت ته لیږلې خو چارواکو ورته جواب نه دی ورکړی. دوی په وینا ځکه وکیلانو د اکتوبر تر 23 پورې کاربندیس غځولې دي. خو د قانون صوبایي وزیر مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د وکیلانو ځینې غوښتنې منلې او په نورو کار روان دي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې ورو.
د وکیلانو د اتحادیې یو پخوانی صدر تیمور علی خان مشال لیډو ته د هړتال دغدولو او د دې نوې بدلونونو پاړاوای چې دا ټول بدلونونه کړی دي چې عام ولس ته په عدالت کې مقدمه کول ډیر ګران کړی دي.
اصل مسله دا ده چې دې کم زموږ دیوانی قانون دی هغه کې امندمنټ کو هغه امندمنټ دا څه وکړلو چې هغه وی داوا په عدالت کې نه فایل کیږي. پہله به پرایویټلی جرګه کیږي او هغه په فورسونو باندې کوي هغه په پولیس باندې کوي هغه په پرایویټ خلکو باندې کوي. هغه جرګو نه پس چې کله جرګه یې وارد ورکی نو دلته به کیس فایل کیږي. دویمه خبره دا ده چې دې قانون دا جوړ کو چې تاسو به ار یو شی چې دی لکه داوا چې کوي هغه کې څومره درخواستونه دي دا به بل بل تاسو ورکوي بل بل داوي. نو پہله اوس کيو کیس مونږ په 10000 کې کول نو اوس هغه کیس خلکو له مونږ په 30000 کو ولې چې درې فایلونه جوړ شو درې عدالتونو کې بچلي. درې مدد چې دی ویل چې شادت با اوټ سورس شي لکه په کمیشن باندې به چا پوجره کیږي چا په دفتر کې کیږي. دې کې سکیورټی ریسک ډیر زیات دی. تاسو په تر زمونږ د سیمه حالات داسې نه دي پنجاب پرنګ چې زمونږ بدلته شادت وکم جنگ وشي. مونږ د دې حق له دا هړتال پهلم کړو دی مونږ سره څه خبرې هم نه لې. بیا چې کله بار کونسل ختم شو دی एकदम ګورنمنت چې دی هغه کې حد درمي بیا شروع کړ چې مونږ دا قانون لاګو کوو. مونږ دا هړتال کو مونږ غیلا او الټیمیټم ورکړو اوس پرون میټینګ وشو او ګورنمنت پکې سہل ځلې ونه کړلې. نو اوس د مونږ 27 پورې هړتال دی.
بلخوا کسان د چا چې په بیلابیلو عدالتونو کې مقدمه روان دي هغه د وکیلانو د دې هړتالونو لوجې سخت اندېښمن دي او وای چې دا وخت سره سره د دې مالی ستونزې هم سیوا کیږي او مقدمه هم زر نه فیصله کیږي. ولې دا پښتنه مو چکله دا وکیل تیمور علی خان نو پښتله نو دوی درې خپل کړو چې دوی هړتال هم د عام ولس لپاره دی نه چې د خپل ځان لپاره. د دې په وینا نو قانون کې دوی ته ګټه ډیره او د ولس تاوان زیات دی.
نقصان دی وکیل ته خو فائدہ ده. وکیل پہلا یو کیس کولو اگر کی مسل تاسو ته وپته چې موږ ستاسو درخواست به ورکو یا به پکې د کمیشن درخواست به ورکو یا به پکې فریق جوړېدو درخواست به ورکو اب په یو دا وکیراله په یو عدالت کې بچلې ته دی لا نوې قانون چې جوړ کو اگر کی دی دا وایي چې به تاسو به هر یو درخواست بیل داوی په صورت کې به داخله وي او هغه به یو عدالت کې مختلف عدالتونو کې وي. استاد سو ګورې دی وکیل ته څه نقصان دی وکیل خو پېښې کوي موږ ته ډېره فائدہ ده خو موږ عوامو خلکو د پاره راوړو عام خلکو د پاره دا
پدړلمو شکل د خیبر پختونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر بیرستر سلطان محمد خان نه پختنه وکړه. نو دوی مشال لیډو ته ویل چې په ډېرو خبرو دوی دغه وکیلانو سره سلا شوی دي او ډېرې لږې خبرې پاتري او ضربه د خبرو تر د لارې دا کشاله هوار کړي.
اوکرل داغه یو خبره ضروري ده. داغه مقصد څه ده؟ داغه مقصد اومده او چې هر نړۍ کوم دي هر بني ادم هغه پاکستان کې دا خبره کوي چې دا ما کیس چې دی غړي دی وخت دا دی مقصد اومده او چې په دې کې د مطلب افغانیا پیدا شي عوامو ته او ټایم دې کم شي لکه جنن یو سړی کې چې نو هغه په تلوي اختلاف تقریبا اوریج دی دا تلوي اختلاف په ځای کې څه بل څه پرمپور لاغه پر حکومت په لزمه داری پوره کړه. هغه باندې ډېر وکړ او د چرچو په اړه نه پسند امندمنټ
بلخوا کسان د چاچی په کچرو کې بیلابیل مقدمه د ډېر وختونو نه روان دي، وای چې د وکیلانو د هړتالونو سخت تنگ کړی دي. یو سپینګری حضرت شیر چې د 15 کالو راسي د ځمکه د قبضه قضیه روانه ده، مشال لیډو ته وای
کیس هم کله لاندې زی کله پاز زی کله لاندې زی کله د 15 ججانو سر راغ. دلته می وکیلان پازابای، کله د وکیلانو چوټیانې، کله د ججانو چوټیانې. نو موږ چاله لا شما ته خو یو دسې دغه وغه زړه ټټکی مزدوري وکما بچول سلور نه وګټم ماسر دلاري کرای نه. نو زس پیټی بن نو کرای خو منی چې ز بار وغزم او رازم د خدای مسلمانانو اقدار ته حق ملو شي.
د پامل د چتیر کال 2019 کې د خیبر پختونخوا حکومت په دیوانی قانون یا سول پروسیجر کوډ کې ځنې بدلونونه اعلان کړي وو چې پر د صوبې ټولو وکیلانو تر درې هفتو په ټولو صوبه کې هړتال اعلان کړي وو، ولې د حکومت لخوا د ډاډ ورستو دغه هړتال ختم کړی شو. خولي وکیلان وایي چې حکومت نه هغه خپله خبره منله او نه هغه ترامیم واپس واخیستل، نو ځکه دوی دا هړتال تر 20 منټې وغځوو او که دې نه پسې خبرې هم نه منلې نو یا به په سړکونو روځي یا به نوې کړنلاره وټاکي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي د جنوبي وسن مکین سیمه کې نامعلوم وسلوالو د غیر سرکاري ادارې دوه انجینران اغوا کړی دي. د قبایلي ضلع د پولیسو مشر مشال ریډیو ویل چې په دې لړ کې پلټنې روانې دي. د انجینرانو د تختمنې ذمهواري چا نه ده منلې. نور تفصیل د اشتاک مسجد پر رپورټ کې وو.
د سویلی وزیرستان ماکین سیمه کلندر کلی کې 13 ورځ د غیر سرکاري ادارې سرحد رورل سپورټ پروګرام SRSP دوه انجینرون ناپیژندلې وسلاولې تشتاولې دي. د سویلی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال د SRSP دوه انجینرونو د بیدار کېدو براکشه مشال ریډیو ته په دارنګ وژاغې ده.
کمیونټی سره موږ ټایم یې خېر جلد به کیږو دا استتاب کوو. یال ته یو شوی دی بسال دا واقع شوی دا یو سره ډرایور او دوه انجینیر دي. ډرایور خو را پرېخه دی دا دی ډرایور دی یو سره چې کوم پولیس انفارمیشن یا ورته به کوي چې کوم هغه کوم نه کوي په نور لا څه اپډیټ نشته خو ډرایور را پرېخه دا دی ورته.
د سولي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي په داغه براکښه مشال ریډیو ته وویل
SRSP ولې د دې دوره پتا ودا کې راکړه چې مکین نمبر کلندر کله د دې ته تللی دی او دینه بیا واپس نه دی راغلی. نو دینه بعد مې څه چوړم کړی چې سم معلومات بیا برته وو لا څه معلومات نشته.
تشتاولی شوی انجنیرون د تیمور ماسید او شفیع الله په نمونه پیژندل شوی دی او د SRSP د غي انجنیرون د تشتاولو ذمہواری لیا چا هم منلې نه دو. دا د هم یودوی چې 13 ستمبر میاشت د سویلی وزیرستان نه ډاکټر نور حنان او ډاکټر عابد هم د ساو ټایګر په نوم پیژندلې وسلاوله ډالې تشتاولې وی او ډاکټر نور حنان د یو کال قید نه ورسته 13 میاشت وسلاوله خوشی کړای وو او ډاکټر عابد ماسید لیاوز هم د وسلاوله په قید کې باندې دی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشروع ته تاسو وګورئ په کمی اسمبلی کې د دوه ورځې راهیسې اپوزیشن غړو د حکومت ضد احتجاج نوی طریقه خپل کړی چې پکې د غونډې پر مهال اپوزیشن غړي شپېلې وهي. بل پلو د سیاسي تجزیه کارانو بنا داده چې سیاستوال یوازې د ولس نه بلکې د خپل سیاسي ګټو لپاره داشان احتجاجونه کوي. یادونه چې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم په نامه د اپوزیشن یولسو ګوندونو د حکومت ضد اتحاد جوړ کړی دی او دوه جلسې هم کړی دي. دوی وایي چې د عمران خان په مشرۍ واکمن تحریک انصاف حکومت به نسکوروي او په ملک کې له سره شفافې ټاکنې دي وشي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان د فوج په مرسته د درغلۍ په نتیجه کې واک ته رسېدلی، خو وزیر اعظم او فوج دواړو دا تورونه په وار وار رد کړي دي. نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو چې د اپوزیشن غړو د شپېلو په آواز پیلېږي.
دا د شپېلو یا سیټیانو اوازونه په کمی اسمبلی کې د اپوزیشن د غړو دي چې د شروع په ورځ د غونډې دوران د حکومت پر ضد احتجاج کولو. په کومه چې د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي وویل اپوزیشن دی شپېلی وهي او پاتې درې کاله به دی هم دغه شان شپېلی وهي.
باقی سیٹیاں بجائے غالباً یہ منتخبی سیٹیاں بجانے کے لیے ہے اور اگلے تین سال یہ سیٹیاں بجاتے رہیں گے انشاءاللہ.
صحیح جی جی آئٹم نمبر 91.
دا پدا سی حال کې د چې د اپوزیشن یو لس ډلو اتحادیه پی ڈی ایم د حکومت پر ضد تحریک پیل کړي او په کراچۍ او ګوجرانواله کې جلسې کړي چې پکې غوښتنه وه وزیر اعظم عمران خان دی استعفا ورکړي او پاک او صاف انتخابات دی وکړي شي. په پاکستان کې د سیاسي چارو تجزیه کاران وایي حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په خپل د پارلیمان د تقدس خیال نه دی ساتلی، نو نن ورسره هم هغه شان کیږي چې څنګه په خپل کړي. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار شمیم شاهد مشال ریډیو ته وی
د بده مرغا په دې تر سو کلو کې او چې په پخوانه باندې په پارلمان کې یا په جمهوري حکومت کې اختلافات دي بل سره سخت الفاظي. او د بده مرغا بل چې کوم د پاکستان صدر اعظم عمران خان کوم تقریر کړی او د کوم ټکو د کوم غوښې استعمال کړی مضبوط چوکی
همداشان. د سیاسی چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وی سیاستوال دارنگ اقدامات یوازې د خپل سیاسي ګټو لپاره کوي.
دی وخت په پاکستان کې اوورال چونکه په سیاسي ماحول کې یو تنوع دی، یو تاوتریخوالی موجود دی. او دې ته د خبرې هم پته ده چې حکومت ډیر څه داسې کول غواړي خو هغه دی وخت کې نشي کولی، او که څه کوي هم نه د هغه فائدہ ډیرو ځینو کې اپوزیشن ته لاړه. نو دوی ځکه اوس هغه کارونه کوي چې په څه طریقه باندې حکومت غوسه کوي چې په غوسه کې راشي هغه داسې اقدامات وکړي چې هغه سره کله د هغه په حق لباندې په ولس کې یو نیگیټیو امپریشن یا یو منفی تاثیر جوړ شونه د هغه فائدہ دی بیا دې ته ملو شي.
د دې نو وړاندې د روان کال د جون په میاشت کې د قومي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د اپوزیشن او حکومتي ګوند ترمنځ تاوتریخوالی راغلی وو چې پکې د پاکستان پیپلز پارټي غړي شازیه سومرو د مواصلاتو په وفاقي وزیر مراد سعید د هیډفون گزار کړی وو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو یې غوږی کډمو د سټیشن په مخام د سند پولیسو مشر په ګډون یو شمیر نورو لورپورو افسرانو د رخصتۍ درخواستونه ورکړي ول. د سند پولیسو محکمې په سوشل میډیا په بیان کې د دې وجدا خودلې چې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز خوند گرفتاری په معاملې کې د ادارې ډیر سپکاوی شوې ده. دا معاملې سبب د ملی حمید ساده په دې رپورٹ کې
میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوہ سے، جو چیف آف آرمی سٹاف، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو.
دا د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری غږ وو چې د اکتوبر په شلمه په کراچۍ کې یوې خبری غونډې په وخت د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې له مشرانو وغوښتل چې د کیپټن محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره په پولیسو د دباو اچولو تحقیقات دی وکړي. ریټایرډ کیپټن محمد صفدر چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مسلم لیگ د مرستیال مشر مریم نواز خاوندې د ګل په سهار پولیسو په کراچۍ کې د هوټل له کمرې نه گرفتار کړی وو. بلاول بټو پښتنه وکړه چې هغه کسان څوک چې سهار وختي د سند صوبې د پولیسو مشر لخپل کوره بیولیو. دا بلاول بټو دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د کیپټن صفدر د گرفتارۍ پس د سند پولیسو مشر آی جی پی مشتاق مهر ترڅنګ لږ تر لږه 200 اعلی پولیس چارواکو د رخصتۍ درخواستونه ورکړل. په دغه درخواستونو کې ویل شوي چې د کیپټن صفدر گرفتارۍ معامله کې د دوی د ادارې سپکاوی شوی او دوی ته ډېره صدمه رسېدلې ده، نو ځکه د چوټۍ درخواست کوي. خو وروسته د اکتوبر په 21مه د سند پولیسو محکمې په رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویل شول چې د پولیسو مشر خپله رخصتۍ ځنډول او قومی مفاد ته په کتو یې خپلو نورو افسرانو ته امر کړی چې د 10 ورځو لپاره دې د چوټۍ درخواست یو طرف ته کړي. په عین حال کې د پوځ مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر د نهې په ورځ په بیان کې ویل چې د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کراچۍ د پیښې نوټس اخیستې او زر تر زره د معاملې د تحقیقاتو امر کړی. د پیپلز ګوند د رسمي ټویټر پاڼې له مخې جنرل باجوا د ګوند شریک مشر بلاول زرداری سره په ټلیفون وغږېد او د پیښې د شفافو پلټنو ډاډ یې ورکړ. په ریټایرډ کیپټن صفدر تور لګول شوی چې د اکتوبر پر 13مه د خپلې میرمن مریم نواز سره د پاکستان د بانی محمد علي جناح په قبر د دعا په وخت هلته په سیاسي نارو لګولو سره د مزار بې حرمتی کړي. په مسلم لیگ نون ګوند بیا وایي چې کیپټن صفدر ووټ کو عزت دو، یعنی ووټ ته احترام ورکړی نارا وهلې وه چې د دوی په خبره هیڅ بده خبره نه ده. د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز او د هغې خاوند ریټایرډ کیپټن محمد صفدر د اکتوبر په 13مه د پاکستان جمهوري تحریک د دویمې جلسې لپاره کراچۍ ته ورغلي وو. کیپټن صفدر د ګل په سهار ونیول شو. مریم نواز د اکتوبر په 19مه په ټویټر پاڼه په بیان کې وویل چې د هوټل په کمره کې ویده وه چې پولیس ورغلل او خاوند یې ورله گرفتار کړ. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو د سه شنبې په خبري هونډه کې د پیښې غندنه وکړه. ویل چې دا یوه ډېره شرمناکه واقعه وه چې په هغه صوبه کې وشوه چېرته چې د نوموړي ګوند حکمران دی. د پیښې پس د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف په یو بیان کې ویل چې په کراچۍ کې شوو واقعاتو د دوی هغه بیانیه ثابته کړه چې په پاکستان کې د ریاست د پاسه ریاست موجود دی. په عین حال کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان په حیدرآباد کې رسنو ته ویل چې پوځ د خپلو پالیسیو ته بیا کتنه وکړي.
معزز اور محترم ادارہ فوج پر
تر ټولو معزز او محترم ادارې فوج ته ګوته نیول کیږي، نو ځکه زما غوښتنه دا ده چې په پوره هیواد کې د هرې ضلع، هر تحصیل، هر ډیویژن او د ټولې صوبې له انتظامی چارو د فوج لاس واخلي او ملکی انتظامی ته دې وسپاري. هغوی ته پر خپل رویه او خپل کردار نظر ساتل پکار دي چې آیا د هغوی کردار د خپلو مسلکي حدودو دننه دی او کله هغه ډیر بهر دی.
د ریټایرډ کیپټن صفدر د گرفتارۍ پس په سوشل میډیا داسې خبرې خپرې شوې چې ګواکې د سند پولیسو مشر له کوره په زور تښتول شوی او د مسلم لیگ نون د مشر د گرفتارۍ لپاره پرې فشار وو. د پاکستان یو سینیئر خبریال حامد میر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د سند اعلی وزیر مراد علي شاه د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف او د ګوند مرستیاله مشر مریم نواز ویان محمد زبیر ته معلومات ورکړو چې د سند پولیسو مشر سهار وختي 4 بجې رینجرز گرفتار کړو او ور باندې فشار و چې د صفدر د گرفتارۍ حکم جاری کړي. خپل محمد زبیر هم د پاکستان په ټی وی چینلونو دغه داوا وکړه. په سوشل میډیا د محمد زبیر د داوی یو آډیوي کلیپ هم خپور شوی دی چې مشال ریډیو یې په خپلواکه توګه تصدیق نشي کولی.
مراد علي شاه نے ابھی ابھی مجھے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے آئی جی کو، پہلے سندھ آئی جی پولیس جو ہے اس کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اریسٹ کے لیے بھیجے. وین ہی ریفیوز ٹو ڈو دیٹ تو 4 بجے انہوں نے رینجرز نے کڈنیپ کیا ہے.
خود پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیر علی زیدی په ټویټر په یو بیان کې بیا دا خبره رد کړه چې ګواکې د سند پولیسو مشر په زور بیول شوی او په زور د صفدر د نیولو امر وکړ. د کیپټن صفدر د گرفتارۍ 7 ساعته وړاندې د اکتوبر په 13مه پاکستان جمهوری تحریک د حکومت خلاف خپله دویمه جلسه کړې وه. دغه تحریک پلان لري چې د اکتوبر په 15مه په کوټه کې دریمه جلسه وکړي. د دې سربیره پی ڈی ایم په پېښور، ملتان او لاهور کې هم د جلسو پلان لري. پی ڈی ایم د حکومت خلاف جوړ د 11 مخالفو ګوندونو هغه تحریک دی چې د سپتمبر په 16مه په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو یوې غونډې پر مهال یې خپل اتحاد اعلان کړ. د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د مخالفو ګوندونو اتحاد د دې لپاره جوړ شوی چې د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت نسکور کړي او په ملک کې لسره شفاف انتخابات وشي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان د پوځ په مرسته د درغلو په نتیجه کې واک ته رسېدلی دی، خو عمران خان او پوځ دواړه دا تورونه ردوي. د هیواد انتخاباتي کمیشن هم ویلي چې دا ټاکنې شفافه
وی. ملیه امیرزاده وا چې تاسو رپورټ لاندې کاو چې په سند کې د آی جی پی د معاملې په اړه کډلونکو اوس وښوي دی په خبر کې د ماخام 15 بجې فرخنده اسد نو د خبرونو لنډیز وو.
نن د اسلام آباد په ګډون د هیواد بیلابیلو خارونو کې د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالسټ په غږ مظاهره کیږي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی نن مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو میډیا کارکوونکو په جبري توګه د برطرفۍ د تنخواګانو نه ورکولو پر میډیا غیر اعلانیه سینسرشپ پر رسنیو بندیزونو د پنجاب حکومت لخوا د میډیا پالیسۍ پر ضد مظاهرې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت د خبریالانو د نن ورځې احتجاج او د مظاهرو په اړه لا هم څه نه ویلي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې د اکتوبر تر 28 له کورونا وایرسه د مړو شمېره 6202 ته رسیدلي. د ویبپاڼې تر مخه په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6203 کیسونه رپورټ شوي دي او 10 کسان ترې مړه شوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 28 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د پاکستان ویزو ترلاسه کولو پر وخت په ټیل ماټل کې د خلکو پر مینه سخت خپه شوي. بلخوا په افغانستان کې د پاکستان سفارت جلال آباد پرونی پیخې په تړاو ویلي دي چې په کابل کې بعد دوی سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې وي کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانیستې دي. افغان چارواکي وایي چې د تخار ولایت په مرکز تالکان ښار ته نږدې په یو هوایي برید کې 12 ماشومان وژل شوي او ګڼ نور ملکي وګړي ژوبل شوي دي. راپورونه وایي دغه هوایي برید د اکتوبر پر 28 د تخار د مرکز نه 15 کیلومتره لرې په بهارک ولسوالۍ کې پر یو جماعت شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پخواني امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر مخالفو انتخاباتي غونډو کې یو بل ته سختې خبرې کړې دي. اوباما په لومړي ځل د خپل پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن لپاره په یو انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ او نن د بلجیم په پلازمینا برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه کې په دې غونډه کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو عسکرو پر موجود کې هم خبرې کیږي.
فرخند اسد وجه د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. کډمړو د امریکا امنیتي چارواکي د دغه هیواد د ولسمشر په انتخاباتو کې د بهرني هیوادونو د مداخله خبر تایید کړ. دغه ټاکونو تر دوهونو لږ وخت پاتې دي. د امریکا د استخباراتو څنګه ورله مخې خبرداري ورکړي وو چې ایران، روسیا او چین هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې مداخله وکړي. دا څه ډول مداخلت به وي؟ تفصیل د احمد شایبر په دې رپورت کې ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت چارواکو ویلي دي چې ایران او روسیې د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او هڅه کوي چې د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې عامه افکار اخیستمن کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل موږ دا تاییدوو چې د ځینو رای ورکونکو د ثبت اطلاعات ایران ترلاسه کړي او په جلا توګه د روسیې له لوري ترلاسه شوي دي. راتکلیف او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د دفتر رئیس کریس ورای خبری غونډې ته څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به د هر بهرني هیواد د مداخلې جواب ورکړي او د ایران او روسیې د هڅو سربیره امریکایان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په بهیر ډاډمند دي. راتکلیف وویل ایران جعلي ایمیلونه استولې دي چې رای ورکوونکي وویروي، ګډوډي رامنځته کړي او ولسمشر ټرمپ ته په ټاکنو کې زیان واړوي. د زیاته کړه چې ایران په لښ تر لږه 4 ایالتونو کې د فلوریدا او پنسلوانیا په ګډون د ډیموکراتانو رای ورکونکو ته د ویرولو په خاطر ایمیلونه استولې دي. له تهدید ډک ایمیلونه په درواغو ویل کیږي چې د پراود بایس په نوم د یوې ډلې له لوري لیږل شوي دي. په دې ایمیلونو کې راغلي دي که چېرته تاسو ټرمپ ته رای ور نه کړي موږ به په تاسو پسې درشو. داسې ښکاري چې له ګواښه دغه ډک ایمیلونو د ایالتونو د ثبت شویو رای ورکونکو له لیست څخه د کورونو ادرسونه ترلاسه کړي دي چې په دې اطلاعاتو کې شایي دا معلومات وي چې دا کس د کوم ګوند پلوی دی او د ایمیلونو ادرسونه او د ټیلیفون شمیرې هم وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه اطلاعات حق شوي دي یا بل ډول ترلاسه شوي دي. البته د رای ورکونکو یو شمېر اطلاعات په عام ډول ترلاسه کېدای شي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو ورته هڅې د روسیې له لورې نه دي لیدلي خو د زیاته کړه چې د رای ورکونکو په اړه معلومات په دې ډول ترلاسه شوي دي لکه د 2014 کال په انتخاباتو کې چې ترلاسه شوي وو. روسیې هغه وخت د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن شوې وه.
دا مشال ریډیو دا.
مشال رو تاسې غوږی کوم د خبر پښتونخوا صوبای وزیر ملک شاه محمد وزیر تیر ورځ د غلام خان بندر د دورې پر مهال ویلي چې صوبای حکومت یې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د درې عرب روپو په لګښت دوه ټرمینلې جوړوي. دی وایي چې د ځای انتخاب یې هم کړی دی. په خبره له دې سره به د تاجرانو ستونزې کمی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ واړخیز تجارت به زیات شي. خو تاجران وایي چې باید دا عملي هم شي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې.
د خیبر پښتونخوا ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاه محمد وایي چې شمالي وزیرستان غلام خان او جنوبي وزیرستان انګور اډه باندې صوبایي حکومت درې عرب لګخ سره نوې ټرمینل جوړوي چې سالانه ترقیاتي پروګرام کې ورته بجټ هم ځانګړې شوی. صوبایي وزیر ملک شاه محمد تیره ورځ د شمالي وزیرستان غلام خان دوره وکړه. هلته د ټرمینل جوړولو لپاره د ځای انتخاب وکړ. دورې پر مهال نوموړي وویل چې غلام خان د افغانستان او جنوبي آسیا هیوادونو سره د تجارت تر ټولو نږدې لاره ده. د غلطه د تجارت پراخ کولو، د تاجرانو ستونزو کمولو او سهولتونو زیاتولو په موخه صوبایي حکومت لوی ټرمینل جوړوي. په غلام خان د ټرمینل جوړولو اعلان ځای ولس او تاجرانو ستایلې. دوی وایي د ټرمینل جوړولو سره به اقتصاد وده وکړي، افغانستان سره تجارت کې ورپېښستون زبه هوارې شي. د شمالي وزیرستان سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه یو غړی قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې ټرمینل اعلان د دوی لپاره لوی زیری دی، خو غوښتنه کړي چې دغه تش اعلان تر حده پاتې نشي، زر عملی شي چې تجارت یې وده وکړي.
پدانه مخشه دې تاجرونو دې سہولیت پورا موجوده حکومت په اقدامات نه دی وکستلې. دای وړي راشه خبره ده چې نن د میزه پورا دې ټرمینل دې جوړول یو اعلان وکړ. سہولیت نشته دې روډ سیګل سنگل دای ټول وسپیش ملکینه ته د روډ دریمي ورته خبره ده چې دا سنگل پټې دو عملا کوم دو کنه دې چیکینګ ولا اوجا باندې دا مسایل چې تاجرونو مورینا ویلوړ وی
غلام خان بندر باندې افغانستان سره دواړخیز تجارت کال 2013 نه پیل شوه چې لا هم د تاجرانو په وینا مخصوص تجارت کیږي. د دوی په وینا بندر کې د سہولتونو د کمی په وجه مالونه او ګاډي ځنډولې شي. سو که زر سہولتونه جوړ شي نو دغه تجارت به پراخ شي. عمر وزیر، مشال ریډیو.
مشال ریډیو تاسو یې غوږی کړو. په خیبر ضلع کې د وډل شو خاصدارو او لیویز ځواکو کورنۍ غړو غوښتنه کړې ده چې دوی ته د هیواد د نورو بندوبستي ضلعو ځواکونو په څیر پوره شهید پیکیج او مراد ورکړل شي. دوی وایي کورنۍ یې پینشن، مستقل تنخواګانو او میاشتنۍ وظیفو څخه محروم دي. بلخوا د خیبر ضلع د پولیسو مشر ډی پی او اقبال خان او وایي چې دوی د دغه متاثر شو کورنیو غوښتنې لوړپوړو چارواکو ته رسولي دي او دا مسله به ډېر زر حل کړي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورت کې ورو.
په خیبر ضلع کې د ترګرۍ په وخت د وژل شویو خاصدارو لیوي ځواک کسانو کورنیو غړي وایي د نورو بندوبستي ضلعو ځواکونو په څیر برابر مراد او پیکیج نه دی ورکړل شوی او کورنۍ پینشن او شپېته کلنې پورې مقرر شوو تنخواګانو نه هم محروم دي. دوی وایي د پولیټیکل ایجنټ په وخت کې به بچو ته میاشتنی معاوضه میلاوېده، خو اوس چې فاټه په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو دغه معاوضه هم بندې شوي. د جمرود ملک پرویز اپریدی وایي زوی د ګزرن ضد کمپین کې ډیوټي ورکوله او وسلوالو په نخه کړ، خو تر اوسه یې بچو ته پورا مراد ندی ورکړل شوی.
مونگ تا اگر پیکج نہ ملاؤ کم چھ نورو فرسونو تا ملاؤ دے مثلا کے پی پولیس تا یا ایف سی تا یا آرمی تا مونگ تا صرف نیم پیکج پناگ دساب ملاؤ ہے نیم خلکو تا ملاؤ دے نیمو تا نہیں ملاؤ ٹوپاک پلا شہید شو تا بنیادی اگر تنخواہ چکم نور فرسون ہوتا جاری پہ جاری ویش پہ تو کالو پورے بیش پہ تو کالو نہ پاسی اگم دیا پینشن حاکم وی نومدا کا شہید منگم گاڑو چھ دا وڑو چھ سنگ چھ نورو فرسون ہوتا ہے بچوں لوائے کن ہوتا ہے وہ بچوں دے تعلیم اگم کے بھی حکمت اور ایجوکیشن کے بھی منگم گاڑو بل دیر دس کسان شہیدان تھا چھ وہ دوبارہ ندی برتی شیوی وہ پسار کے سڑائی نم برتی شیوی نم ندی برتی
قومی مشر فیض اللہ جان کو کی خیل وائی دے خاصہ دارو اولیویز زواک امن لپارا قربانی ورکڑی او پکار دا یتیمانو خیالی وساتل شی
کم شہادت چی شوی دی دا دے ملک او دے قوم او دے خور دا پارا شوی دی او دا پدے حکومت باندے لازم دی چی دا دوی دا بچو خیال و ساتی دا دوی چی کم زمون خوین دے مین دی آغا پا کورونو کے ناستی دی دا پتیر وقت کے دا پولیٹیکل انتظامیے پا وقت کے دوی تا با یو سکالرشپ ملاوی دو چی پا آغوی با آغو خپلا گزارا کے دا ایڈوکیشن ہیلت یا سکے سم پرابلم بچ چونو آغا پہ غریبانو حل کولو لیکن ډیر د افسوس مقام دے چې کله د انزمام شو نو د ټول نه اوله د شهاتو آغا پیکج ختم کړو نو زه تاسو په ذریعہ باندې دا اپیل کول غواړم چې آغا دې زر نظر آغا شی بحال کی او د دوی د یو طریقہ کار جوړ کی او دوی ته پورا مکمل پیکج ور کی لکه څنګه په یعنی پا پنجاب کے پا سندھ کے پا کراچے کے یا پا اسلام آباد پنڈے کے ورکی
دا خیبر ضلع پولیسو ویاند ظاہر پردے وائی دا ضلع پولیسو مشر ڈی پی او اقبال خان دا دغی متاثر شو کورنے غختنے لوڑ پوڑ چارواکو سرا شریکی کڑی
چیو دا چی شہید لنگری ورکو دویم داغا شو چیار دا مونگ تنخوا دیم شہید تنخوا دیم ساٹھ سالی پوری جاری لگا سنگا کی پی کی کی وی دریم صحت اور تعلیم داغا دوا چی کم دی داویم فری وی دادری اب شروع کے مونگ ڈی پی او سے لیٹر فارورڈ کرے سی ایم تا آئی جی پی پر نوٹس کیم رہا اس داغا بس پروسیس سے کم دے آگا روان دے
د پخوانو خاصه دارو موجوده پولیسو د ریکارډ پر مخه په دتیر لسو کالو کې یوازې په خیبر ضلع کې سباندې سلو پورې خاصه دار او لیوی ځواک سرتیری وشل شوی او ګڼ شمیر پکې جوبل شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
په پیښور کې د خوراکي توکو دکانداران وایي ضلع انتظامی چې د دوی لپاره کوم نرخونه ټاکلي دي دا د هغو نرخونو په مقابل کې کم دي کوم چې دوی له لوی کاروبار کوونکو او هول سیلز نه اخلي. دکانداران وایي په سرکاري نرخنامه کې که یو شیز لس روپۍ زیات شوی نو د هول سیل سره هغه دېرش روپۍ زیات شوی دی او دا شان دوی مجبور دي چې دغه خوراکي توکي ګرانه بیه خرڅ کړي. بلخوا د سوداګرو د اتحادیې مشران وایي باید ضلع انتظامی دی د هول سیلز نرخونه هم په کنټرول کې وساتي. دا په داسې حال کې دا چې د سوداګرو د اتحادیو د مشرانو تر مخه په روان کال کې د خوراکي توکو قیمتونه په څو سو واري زیات شوي دي. مخکې په پیښور کې د قیمتونو کنټرولورو مرکز وایي دوی کوشش کوي چې د نرخونو د ټاکلو پر وخت د ټولو خواوو غوښتنې په پام کې ونیسي. نور تفصیل له فرخند اسد نه اورو چې په پیښور کې د یو دکاندار پر غږ پیلېږي.
دا داسې خور چې موږ به ګران خرڅول او حکومت به راتلو نو هغې به وویل چې دا تاسو نرخنامه ولې په سو روپۍ کې خرڅولو موږ دي چې درجیار موږ ته ګران کوزي.
دا په پېښور کې د پیو یو دکاندار محمد کاشف ته چې د اکتوبر پر یوویشتمه یې له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د ضلع انتظامیې له خوا یې د شیدو نوي نرخونه ځکه مسترد کړي چې دوی ته پخپله دغه ګران پرېوځي او د پېښور د ضلع انتظامیې په نوي نرخنامه کې قیمت دوی د خوښې مطابق نه دی لګول شوی. مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد کاشف وویل نن سبا هر څه ګران شوي دي او د دغې اثر د دوی په کاروبار هم پرېوتی.
مثال کے طور پر
په پېښور کې د غوښې یو دکاندار حاجی ابراهیم د اکتوبر پر یوویشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په سرکاري نرخنامه کې د غوښې قیمتونه زیات شوي دي، خو دغه د هغې نرخ په مقابل کې لا هم کم دي په کوم نرخ چې دوی په خپله غټه او نری غوښه اخلي.
د پاکستان د شماریات او وفاقي ادارې د روان کال د اگست پر دریمه په یو رپورٹ کې ویلي وو چې په هیواد کې د ګرانۍ کچه د 2019 کال په پرتلا لوړه شوې ده. د شماریات ادارې په وینا په 2019 کال کې د ګرانۍ سطح 6.8 او اوس مهال 10.3% ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو سازمان جنرل سیکرټري او د پاکستان د سوداګرۍ او صنعتونو چیمبر غړي ظاهر شاه د اکتوبر پر 28 مشال لاړي او ویل باید ځلی انتظامیه او صوبایي حکومت د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت د اړوندو تجارتي ټولنو غړي په خپلو کمیټیانو کې ورغواړي.
کله ریټ تعین کیږي او هغه سبوس د سبزی د ریټ تعین کوزه ریټ او ورکومانو دا غلط دی. دا تعین باید د سبزی منډه کې د کمی سچویشن دی، د سبزی منډه چې کوم منډه کې اړتیا وي چې هغه ریټ ورکړي او د هغې په مخ کې وشي نو بټي کېږي. او همدلته چې به مونږ په رئیس کې ورکړو چې کوم خلک د رئیس کاروبار کوي کمپورټینر دی چې هغه په دې رنګ کې کوټه کې کېږي نو هغه بټي اوس دغه زور خو د دوکاندار نو زیاتې دی. دوکاندار غږ ته نو خبر دی ځکه چې هلته نه کوم
د پېښور د چیمبر آف کامرس مرستیال مشر رحمان ګل د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل باید ضلعي انتظامیه یوازې د وړو دکاندارانو نرخنامې ونه ګوري، بلکې د خوراکي توکو د لویو کاروباریانو او هول سیلرانو د نرخونو کنټرول ته دې هم پام کوي.
دکانداری والے دکانداران بھی مزدوری زیادہ پکڑ دکڑ پاری مانی تھی تو کسی کی ایشو دارا جی سی آگا اور سیلر نہ مال اوڑما پا 100 روپے مانی وہ آگا دل کا جب خرچوں 120-110 مانے میں خرچوں اور ریٹ ماں تھا سرکاری 80 روپے میں لو جب اچھی میں خرچوں وہاں تو دعوے میں جی دی ددی ہول سیلران خلاف ایکشن والی ہول سیلران نے تپو چکی بلکہ ہول سیلر کی جب ملنا یا 56 سودارو نو آگے بھی اگو بھی آگے بل میں لیکن کی جدا تھا پسو روڑی نے گوری کار سنگا روڑی تھی اور دے سنگا روڑی نو زیم کی دعوے خلاف ایکشن والی نو دعوے دی رکھو بجائے ددینا کی دیوار دکاندار
بل خوا د پیخور ڈپٹی کمشنر په دفتر کې د قیمتونو د کنټرول د مرکز یو مشر او د پیخور یو اسسټنټ کمشنر ډاکټر احتشام الحق د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل دوی د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت ټولو خواو له مشرانو نه پوښتنه کوي او د مارکیټ مطابق یو سیز نرخ ټاکي.
مونږ هر ورځ د مازیګر 4 بجې غونډه کوو، په دې کې مونږ ګورو چې د څومره خوراکي توکو د کاروبار ځایونه مو کتلي، څومره هول سیل دوکانونه مو چک کړي، څومره میلونه مو کتلي، څومره د وړو او د لویو دوکانونو قیمتونه مو چک کړي دي. هر سهار مونږ د میوو او سبزیانو منډیانې هم ګورو، د قیمتونو نه ځان خبرو. مونږ کومه کمیټې چې نرخونه ټاکي په دې کې د دوکاندارانو او سوداګرو مشران وي، د دوی وړاندې مونږ نرخونه ټاکو. سکال مونږ د دوی خوښې ته پر دې هم کتلي چې ګرانی زیاته شوې، نو چې څومره د دوی غوښتنې وي نرخونه هم هماغه شان ټاکلي چې د خوراکي توکو په ملاوېدو کې مشکلات نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 10 په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د اکتوبر له 12 نبا په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د نرخونو د کمولو لپاره ټول ریاستي وسایل کاروي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا له وجې د لاکډاون یا ټولبند پر مهال ډیرو خلکو هغه روزګارونه چې وړاندې یې کول پریښودل. دغه کسانو بیا متبادل کارونه شروع کړل، خو دغه تنانو خپل پخوانی نوکری بیا شروع کړي او نوي کارون لپاره هم وخت وباسي. یو خبریال چې لې خستي او یو غیر سرکاري سکول استاد رکشا چلول شروع کړي، خو وایي دواړه کارونه کوي او خوشاله هم دي. نور تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورټ کې اورو.
کری 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 کری.
خبریال گل حسین مومن د کور چیلی وستری او نزدې شار ته سراونې لبوتلې دي. ګل حسین مومن د دوه پاکستانی میډیا ادارو سره په تنخواه کار کاوه، خو چې د مارچ په میاشت کې د کرونا لاکډاون ولګېد نو د ریډیو او ټي وي چینل له خوا یې تنخواه بنده شوه. دراته په واتس اپ یو میسج وغوښت چې د خپل ټي وي مشر ته یې لیکلي چې د ده د میاشتې تنخواه ورته ورلیږی او که نه. نو مشر یې ورته په ځواب کې لیکلي چې نه، ځکه د کرونا د لاکډاون له وجې په ټولو ضلعو کې د دوی د خبریالانو تنخواه یې بنده کړې ده.
څنګه چې اته زره به راله ټي وي راکول او داسې به پر رپورټ راله سي آر ایس ایس 1700 روپۍ لګاو. داسې به موږ په اشتهاراتو کې خپل اخبار دپاره آیین سره هم زه کار کوم، نو هغې کې هم موږ وتل نو دغه 22000 روپو پورې به موږ خپل لغه ایستل. خو کورونا چې رال نو سخت خراب کړل. نو بیا مې سوچ دا کوو چې یاره دا په دې خو کار نه کېږي، نو مزاله مې دا چیلی پیدا کړلې. دا ټول 1700 چیلی دي. نو د سهار 6:30 را خلاص کړم، دغه 9 بجو پورې دې سره خپل ډیوټي کوم. بیا دې نظم خپل صحافتي اقدامات هم ترسره کوم. بیا 3:30 بجې بیا دې لرازم.
د مای په 19 د وزیر اعظم پاکستان لخوا ټویټ شویو چې دوی د مستحق او بیروزګار خلکو سره د احساس ایمرجنسی د پروګرام د لاندې امداد هم کوي، او په دغه ورځ د پاکستانی سرکاري رسنۍ د ای پی پی د یو خبر تر مخه د مارچ د نیمایي نه تر د مای در د نیمایي پورې 3 میلیونه خلک بیروزګاره شوي. په دغه بیروزګاره شویو کې ډیرو خلکو بیا جاب سویچ او یا متبادل کارونه شروع کړل، خو څومره خلکو جاب سویچنګ کړی دغه ډیټا نه خو د حکومتي ادارو سره شته او نه بیا د لیبر یونین او یا د بل چا سره.
د دې صرف تاوان مرګ دی چې دا تانه مړ شي. ساروی 2 غنټې ټایم دی له سار ورکوم، یو نیمه غنټه زه دی له مازیګر ورکوم. خو اراده مې دا ده چې کله دا ډیر شي انشاءالله مو دې له بزه یو کس خام خاصات. بچی مې 15 دي، سالور پکې سکول لزی دی وخت کې. نو اوس مې موټر سایکل اغستې دي، نو اوس په هغه باندې سار هغه بوزو سکول ته. په دویم ورځ د 100 روپو پټرول ورواچو. مانه
سید محمد په یو غیر سرکاري سکول کې استاد دی. د کرونا د لاکډاون په ورځو کې په کور شوی او د سکول تنخواه مکمل بنده شوی و. خو دی وایي چې همت مې ونه بایلو او د یو ملګري نه مې د هغه رکشا په ډرایورۍ ونیوله.
نو بس که قسم مې نه دیم قسم مې کوو سرجي اوس زما رزق په ما ته راځي. نو بس قسم ته ووایه په حلال روزۍ ګټل کې شرم نشته. چې ته اوس شرمېږې قرضه وړی کېږي بل ته لاس نیسې، نو د هغې نه زه یم ښه خبره دا ده تا ته هر یو کار په مخه راځي چې په هغې کې څه برایي نه وي، نو کولی په کار د شرم نه دی په کار.
د پاکستان ورکر فیډریشن نیشنل کوارډینیټر شوکت علي انجم وای چې دوی ډیر کوشش کړي چې د هغه تنانو چې متبادل روزګارونه شروع کړي ډیټا یې معلومه کړي، خو لا هم نه دي توانېدلي. البته داسې تنان ډیر رپورټ شوي چې نوې نوکری یا مزدوري او یا بیا خپل روزګارونه شروع کړي دي.
پاکستان ورکر فیډریشن سره یا حکومتي ادارې سره خو به عادت شمار نه وي، خو دا په زرګونو لکونو جوړیږي. لکه تاسو د خیبر پختونخوا خبره کوي یا د مل خبره کوي دا ډیر زیات ورکر چې دنه په دې متاثر دي او هغه متبادل ځان له غریبانان دیاړي یا چې دنه بعض خلک زمیداری کوي بعض خلک سبزی منډو کې چې دنه ټیلی لګي د سبزی. دا یو اهم جز دی چې هغه غریبانان خو ځان له روزګار ګوري.
د احساس ایمرجنسی کیش یا امداد په پورټل یا چې یو څوک ورته د پیسو د مرستې لپاره درخواست ورکول شي ورته د لاکډاون په 2 میاشتو کې د ای پی پی د خبر تر مخه 40 لکه خلکو درخواستونه ورکړي. د وزیر اعظم د سماجی حفاظت او د غربت ختمولو پروګرام خصوصي مرستیال ډاکټر ثانیه نشتر د اکتوبر په 8 ویلي چې تر دې دمه دوی د احساس ایمرجنسی پروګرام د لاندې د 45 میلیونو خاندانونو نه زیات خلکو سره مرستې کړي. خو دا یوازې د کورونا د لاکډاون نه دي، بلکې دغه مرستې د دغه پروګرام د لاندې د تعلیم، صحت، لنګرخانو او نورو منصوبو په لړ کې هم شوې دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په سواد کې د زراعت او تحقیقاتي مرکز پوهان وایي چې مالکان ډیویژن کې د زیتونو پیداوار مواقع موجود دي، خو زمینداران دې ته پام نه کوي. بلخوا زمینداران دا وایي چې دوی ته د زیتون پیداوار زیاتولو لپاره د حکومت مرستو ضرورت دی. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
زو دا تقریبا د شپږو وو کال نه زو د زیتونو زمیدار کوم.
د سواد په بریکوټ د جګرام کې کروندګر شهاب الدین چې په باغ کې د خونانو په ونه کې شاختراشي کوي وایي چې شپږ کال وړاندې په ځنګلي خونانو کې د زیتونو پیوندکاري کړې وه، اوس ترې هر کال په منونو زیتون ترلاسه کوي.
2006 کې
یو پروجیکٹ راغله او غو دا تجرباتي تور دا زيتون دا قلمونه لګولیو بوس الحمدلله تاسو یې غټ غټ ونی دي خه کامیاب دي درته پسواد کې خډیر دغه دا په خپاسانه کیږي زنګلي ډیر زیات دي ډیر زیات زنګلي دغه دا زيتون دي په کار د چا قلميان شي نو ډیرو خلکو ته به پیدا ورسي ډیر قیمتي دغه دي ما تقریبا 2300 بوټي لګولیا نورم دا دی ګیم لګوم دا تقریبا دا 300 ونه کای دغه 10-15 من پورې زيتون کای 30-40 کیلو تیل کای
دا بریکوټ یو بلتن رحیم شاه چې د ټریول ایجنسی کار کوي وای چې د مشغلي پتوګي کلی کې د خونانو په ونه کې د زيتون بوټي لګولې ول اوس ته د خپل کور ضرورت لپاره اچار او تیل ترلاسه کوي
زمونږه حکومت چې وي اغا د خلکو رهنمایي وکي خلکو له سہولیات ورکي دا خلکو لا ٹریننگ ورکی پراپر نو زمونږ په دې علاقه کې په کروڑا ونی دي چې دغه چې دنه په دې کې پیوندکاری وشي د خونانو په دې ونو کې چې کم دینو دا به زمونږ د ملک په اکانومي باندې یو ډیر ښه اثر پرې باسي مونږ لبا پیور تیل ملاوشي د خوراک مونږ لبا اچار ملاوشي او دویم دا چې دا به دومره ډیر شي چې دا به بیا مونږ ایکسپورت کوو
په منګور کې د زراعت محکمې تحقیقاتي مرکز کې د اجناسو څخه تیل وستونکو ماهر ډاکټر فیاض احمد وای چې ټول ملکن ډیویژن سیمې د زیتونو پیداوار لپاره ډېری خدي او زیتون یو ګټور فصل دی
ملکن ډیویژن چې وګورو سردار زیتون لپاره بهترین دغه رې د دې چې کوم انوایرنمنت کې فرندلی دی کړي انوایرنمنت دوست ورته وایو ځکه دا چې په هوا کې څومره کاربن دی سردار ټول جذب کوي او موږ ته هوا صفا کوي یو غړې دا ګټ دغه رې بل زیتون سرته صفا د ریزیکا په قران مجید کې و پیری راغل دی ادر انسان د فرار به انتهایی ډیر خدای نو موږ وایو زمیدار ته چې په ملکن ډیویژن کې اسپیشلی په سواد کې د زیتون کروندو خامخو کوي او د سواد ابو هر لپاره بالکل فټ دی
ډاکټر فیاض احمد زیاتوی چې د زراعت محکمه په دغه لړ کې وخت په وخت د زمیدارو مرستې کوي ورته د زیتونو نه تیل وستو ماشين هم لګولې
دلته اکسکشن ماشين لګول دی زمیدار هم له خونان راوړي خو پای کې سر چې موږ وګورو نه تیل پرسنټیج ریکوري ډیره کمه را تیل چې کم ریکوري په کار زمیدار ته اوس موږ زمیدار ته په دې طرف باندې راغب کوو او آگاهي ول ورکو چې هغه په کې بهترین اقسام ولګي په انکارې کې موږ سره مرسته کوو زموږ سره مخ قسمونه دي چې په کم کې زیات اقسام د تیل لپاره دي
ډاکټر فیاض زیاتوی چې د زیتونو خپې پیداوار لپاره کچری کروندګر نوی بوټي لګوي یا د خونانو په ونه کې پیوندکاری کوي هغه نه وړاندې دي د زراعت په هانو په هدایتو عمل وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
کاروونکو تاسو د مشال ریډیو نورسته خبری خبرونه واورل چې د پاشې بوتل رسې سو شی بي پکې پاتې دي چې فرخنده ست وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړی
نن د اسلام آباد په ګډون د هیواد بلابلو خارونو کې د پاکستان فدرل یونین آف جرنالیسټ په غږ مظاهره وشوه په اسلام آباد کې د ډان مسپانی خبریال نوید صدیقی مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو او میډیا کارکونکو په جبري توګه د برطرفۍ د تنخواګانو نه ورکولو پر میډیا غیر اعلانیه سینسرشپ پر رسنیو بندیزونو د پنجاب حکومت لخوا د میډیا پالیسۍ پر ضد یې مظاهره وکړي بلخوا حکومت لا هم په دې اړه سم دی ویلي په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې د اکتوبر تر 20 د کورونا وایرس د مړو شمیر 6202 ته رسیدلې ده په پانی تر مخه په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس 6202 کیسونه ریپورت شوي او لس کسان ترې مړ شوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 20 په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د پاکستان ویزو ترلاسه کولو پر وخت په ټیل ماټل کې د خلکو پر مړینه سخت خپه شوې ده بلخوا په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویل دي چې په کابل کې به د دوی سفارت په جلال آباد کندهار هرات او مزار شریف کې کونسلګری د ویزو د ورک لپاره پرانیست دي افغان چارواکي وایي چې د تخار ولایت مرکز تالیکان ښار ته نږدې په یو هوایي برید کې 12 مشمان وژل شوي او ګڼ نور ملکي پکې ژوبل شوي دي راپورونه وایي دغه هوایي برید د اکتوبر پر 20 د تخار د مرکز نه 45 کیلومتره لرې په بهارا ولسوالۍ کې پر یو جماعت شوی دی او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او پخواني امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر مخالفو انتخاباتي غونډو کې یو بل ته سختې خبرې کړې دي اوباما په لومړي ځل د خپل پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن لپاره په یو انتخاب باتی کنڈ کی گڈون بکر
دا مشال اډیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسېدو زه ګل ایاز د خبرونو وایاند فرخند اسد ټکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال اډیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو سوابم د مشال اډیو پروګرامونو سره ساتي په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو
کچر تاسو پم دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خامو لري خوشاله اوسئ او په موجوده وبای حالاتو کې د خپل ځان او د گاونډیانو ډیر خیال ساتئ.